آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ به زنه سره نه ایسه سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري اټکل کیږي چې په دې اونۍ کې به هم د امریکا د فدرال حکومت د ځینو ادارو کار بند دوام ولري، او طالبانو په تهران کې د ایراني چارواکو سره مجلسونه کړي دي. د ایران حکومت وایي چې د طالب استازو د بهرنیو چارو وزارت د موین سره لیدلي دي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدئ شي. اوس ترته خبرونه خلیل خان دراوړوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی ټولو ته د نوي 2019 میلادي کال مبارکي وایم. د نړۍ په مختلفو برخو کې نن لومړی کال ونمانځل شو. پیلې د نیوزیلند او آسټرالیا سره اوسو په منځني ختیځ او د اروپا په پلازمینو کې هم لوی مراسم ترسره شول. په فرانسې او لندن په ښارونو کې په زړه پورې د اورلبو نندارې وسوې. په شمالي او جنوبي امریکا کې به د درې نیم ساعت وروسته لومړی کال پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د یکشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو یو پلاوی په دغه هیواد کې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره کتلی دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د دوشنبې په ورځ د ایراني رسنیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو استاذ العباس عراقچی سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبري کړي دي. شغلی قاسمی په خبره ایران د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین افغاني خبرو اترو زمينې رامنځته کولو په برخه کې هڅې کوي. دا د افغان سولې په تړاو له وسلوالو طالبانو سره د ایراني چارواکو دوهمه نسته ده چې تر سره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دغو مذاکراتو د افغان حکومت خبر دی. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني تیر اونۍ په کابل کې تایید کړی چې دا ډول خبرې په خوا هم سوي دي او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر ندی څرګند کړي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خپل شپږمستنی راپورټ وړاندې کړی دی. په دغه راپورټ کې راغلی دی چې په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره حالت نن ورځ څومره چې سم دی مخکې نه و. د بنگلاديش ستر اعظم یو ورځ وروسته چې انتخابات یې وګټل، د اپوزیشن هغه ادعا رد کړې دي چې په رایو کې درغلی سوي دي. د دوشنبې په ورځ په ډاکې کې د خبریالانو او د انتخاباتو د څارونکو سره د خبرو پر مهال حسینه واجد د رایو د شفافیت په اړه راپورته سوي سوالونه رد کړه. ویل چې اپوزیشن د مشرتابه کمی لري او په سمه توګه خپل انتخاباتي کمپاین نه دی پر مخ وړي. خو د حکومت ضد سیاسي ائتلاف د ټاکنو نتایج نه مني او بیا انتخابات غواړي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس کیم نور الهدا وویل چې بیا له سره به انتخابات نه کیږي. هغه زیاته کړه په انتخاباتو کې د پراخې کچې د درغلیو راپورټونه نه دي ورکړل سوي. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د شیخ حسینې په مشرۍ سیاسي ائتلاف د پارلمان 2 اتیا څوکۍ ګټلي. ټول پارلمان 300 غړي لري. د ټاکنو په ورځ تاوتریخوالي کې لږ تر لږه ولستنه وژل شول. د سودان په پلازمینه کې پولیسو په هغو مزارچانو د وشکې بهونکي ګاز استعمال کړی دی چې د دې پلان درلودی چې جمهور ریاست ماڼۍ ته ماش وکړي. دغه مزارچانو دې غوښتنه کړي چې د جمهور رئیس عمر البشیر حکومت بدل کړل شي. عیني شاهدان ویل دي چې مزارچان د خرطوم ښار په منځ کې راټول شوي او ډېر ژر د امنیتي ځواکونو د غبرګون سره مخ شول او دې ته پرې نه شول شول چې د جمهور ریاست ماڼۍ ته مارش وکړي. په سودان کې دا دوهمه اونۍ ده چې د حکومت پر ضد مظاهرې روان دي. دغه مظاهرې لاغه وروسته پیل شوي دي چې په هیواد کې د خوراکي توکو بیې ډېرې زیاتې لوړې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې پر ورځ ویل دي چې د یمن د وچکالۍ ځپلو او لوږو خلکو لپاره خوراکي توکي خلاص شوي دي. د خوراکي توکي په هغو سیمو کې چې د وچي یاغانو تر کنټرول لاندې دي لوټ شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو پاڼه کې خبر شوی په بیان کې راغلی دي چې په پلازمینه کې ډېر خلک چې خوراکي توکو ته اړتیا لري نه ورسي او نور بیا بیخي لاسرسی هم ورته نه لري. په جنگ ځپل یمن کې ملیونونه خلک بهرني خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په یمن کې له 2015 کال راهیسي کورنۍ جنگ روان دی. ملګرو ملتونو ویل دي چې په یمن کې 14 میلیونه خلک خوراکي توکي پاکو اوبو او دواو ته اړتیا لري. پرون لسمه ورځ وه چې د امریکا یو شمېر حکومتي ادارې قسمن تړلي وې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او ډیموکراټان لا هم د بودیجې پر سر د جنجال هلته نه دي رسېدلي. جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر ولیکل چې د ډیموکراټانو سره د امریکا د ولس د خوندیتوب او امنیت غم نسته او په رخصتۍ ولاړل. ټرمپ لا هم د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیواله جوړولو لپاره بودیجه غواړي، خو دیموکراتان بیا په سرحد د امنیتي تدابیرو یو څه زیاتې در غواړي او د دیوال جوړېدو سره مخالفت لري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیول شوی دی. د دولتي اژانس تاس د پرون په یو راپور کې ویل شوی چې دغه امریکایي وګړی تیره جمعه نیول شوی او جنایي تحقیقات ترې پیل شوی دی. تاس اژانس راپور ورکړ دی چې دغه امریکایي وګړی مجرم وپیژندل شي، شای لستر شلو کونکو پوری په بند محکوم شي. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 میلادي کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلافات ډیر زیات وو. د فدراسیون په خپل کلنی راپورټ کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې خبریالانو ته زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې وشته ده. دا خبرونه شتاس د امریکا جغ په واشنگټن د سټوډیوس خبر ده.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، په مکرې د خبرونه لومړی رپورت ته. طالبانو په تهران کې د ایرانی چارواکو سره ملاقاتونه کړی دي. د ایران حکومت وایي چې طالب استازو د بهرنیو چارو وزارت د موین سره یې لیدلی دي. په مکرې زموږ د همکار وحید فزی رپورت ته تاسو ته درورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په صلح خبرې کړي او هدف یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره د زمینی برابرول دي.
د طالبانو یو پلاوی پرون تهران ته راغلی وو او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره یې هر اړخیزي خبرې وکړي.
طالبان په داسې وخت کې له ایرانی چارواکو سره ګوري چې تر دې مخکې څو وارې افغان حکومت او امریکایي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبان ته وسلې ورکوي او ملاتړ کوي. ایران دا تورونه رد کړي وو، خو له تېرې وی اونۍ راهیسې ایران په ډاګه کړه چې له طالبانو سره کتلی دي. بلخوا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني وایي چې ایران په سیمه کې د ثبات په برخه کې یو له مهمو اړخونو څخه دی.
دواړه هیوادونه افغانستان او ایران به په مشخصه توګه په افغانستان کې د امنیت لپاره سره مرسته وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی راتلونکي دوه اونیو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی افغانستان سفر وکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې لپاره غوره ځای کابل وو چې طالبانو ونه منو.
حالا روند صلح
په افغانستان کې صلح او مصالحه سرچپان رو او کوک بهیر دی. فکر کوم بریالی کېدلای نشي.
بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په خوانی قومندان ستانی ماکرستل ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ایران په دې ورستیو کې په سیمه کې مداخله زیاته کړې ده.
که تاسو امریکایي سرتیری راوباسئ لوی بې ثباتي به وګورئ.
ایران په داسې وخت کې له طالبانو سره کتلی چې تر دې مخکې یو شمېر افغان او غربي چارواکو ویلي وو چې ایران له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې ټینګې کړي تر څو امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په خوانی قومندان ستانی ماکرستل وایي له افغانستان څخه په بشپړه توګه د سرتیرو وتلو په حکله که طالبان ته وخت وټاکئ دا کار تاسو په خپله کمزوري کوي او موافقې ته د رسیدو امکانات راکموي. ستانی ماکرستل وایي افغانان پر امریکایانو حساب کوي او که سرتیری وویستل شي نو هغوی به باور له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
جنوبی ولایتونه چې تر ډیره د جګړې عمده سیمې پیژندل کیږي اوسیدونکي میرمنې وایي چې جنگ جګړو د ژوند ټول امکانات اخیستې دي. پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
د جګړې د سمدستي ختمېدو ترڅنګ د کار او تعلیم حقوق د ښځینه ازادیو په برخه کې د تیرو اتلو سکارو د لاسته راوړنو ساتل د دوی عمده غوښتنې دي. د جګړې په وجه په ټولنه کې مخ پر زیاتېدونکې غربت او د میرمنو پر ژوندې ناوړه اغیزې د کندهار ښځینه پالانې د ډیری اندېښنې وړ مسله ګڼي. د کندهار ښځینه پال ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې میرمنې ځکه د ټولنې د نورو برخو په پرتله د سولې زیات پلوي دي چې د جګړو ډیری قرباني دوی دي.
ښځه ده چې په دواړو خواوو کې قرباني ورکوي. طالب هم زموږ اولاد دی او دغه د ملي امنیت یا د امنیتي قواو کارکوونکي هم زموږ اولاد دي. نو په دې باندې لوی کندهار ډیر خوږیږي او تر اوسه هم قرباني ورکوي.
د کندهار اوسیدونکي میرمنې باور شي چې افغان ښځې د جګړو د ژر پای ته رسېدو هیله لري، خو د هغوی د حقونو ساتل دي هم په هر حالت کې په پام کې ونیول سي. د کندهار د ولایتي شورا غړي سرینا پیزي
او سوله په دې معنی نه غواړو چې یوازې موږ ته ازادي راکړو چې موږ د باندې ووځو یا هم طلب د علم وکړو یا بل څه حق لرو چې ژوند وکړو حق لرو چې خپل د اولادو سره خپل پاغه یو کوچنک ځای چې په حساب دی لري هغه د خود جوړ سوی یا د خارو جوړ سوی کور کې دی په امن او آرامۍ کې ژوند وکړي همدغه د دې اواز او ژغو
د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری وایي چې د سولې په برخه کې افغان میرمنې ځانګړي لیوالتیا لري دا زیاتی چې د سولې د خبرو لپاره به د کندهار په ګډون د ټولو ولایتونو د میرمنو نظریاتو ته حکومت پام کوي
دوی معامله نه غواړي دوی یوازې اوربند نه غواړي بلکې سکون غواړي امن غواړي او سوکالي غواړي چې دا په هر ولایت کې زما د پاره امدا یو غو او خصوصا د هر ولایت د سولې نه یو خپل تعبیرو مثلا شاید د نیمروزی خزو د پاره سولې د اوبو شتون و مثلا د کنداري او د هلمندې خزو د پاره اور بندو
د لومړی میرمنې د دفتر سلاکار ډاکټر عائشه نورزی وایي چې کندهار جرشم ولایت چې ورڅخه د سولې په اړه د میرمنو نظریات راټولېږي دا زیاتی چې د دې کار عمده موخه دا ده تر څو د افغان سولې په اړه د میرمنو ژغ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسول سي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
افغانستان کې 2013 کال کې وی خواته د خزو لپاره یو مشکل کال او خو لبلې خو افغان خزو زینې کامیابی هم لاستراوړې دي په موخړی د رپورت ته چلی مینی ازیر علی ګلې
په 2013 کال کې کڅه هم له خزو سره د توتري خوالي پیښې لګوي خو بیا هم له زرګونو خزو سره توتري خوالي شوې ده د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې له دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتری خوالی سالور زره پیخ حساب شوې دي که څه هم دغه پیخ تیر کال شپږ زرو ته رسیدلې خو لا هم د تاوتری خوالی ډیر شمیر پیخ خي په کورنۍ کې له فزیکی شکنجه نیولې بیا په محضر کې تر صحرای محکمې پورې له خصوص سره تاوتری خوالی شوې دي
د افغان ټولنې حقیقتونه او د تاوتری خوالی دوام څه د کور باندې تاوتری خوالی دی څه په کور کې او څه هم د کار په ځای کې توهین او تاخير دی
خو په خارونو کې هم خزیزانه من نه احساسوي په دغه کال کې د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم یو شمیر غړو د فوټبال فدراسیون په نارینه غړو د جنسي زورونې تور پورې کړ د خزو چارو وزارت وایي چې د افغان خزو ژوند کڅه هم به خندونه نه و خو له لاستراړونو ډک کال و
ساک کال د افغان خزو د لپاره په ټوله کې نشویلای مګر تر ډیره هدا د دوی د ظرفیت د جوړولو لپاره د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د دوی د ژغورلو لپاره د تاریخوالی نه نسبتا ښه کال ویلای شو
په 2013 کال کې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې 10% خزو ګډون وکړ د پارلماني ټاکنو لپاره څه باندې 400 خزو د ولسی جرګې د 25% څوکیو لپاره ځانونه ونومول په همدې کال کې د خزو د ژوند بل مثبت اړخ دا و چې په حکومت کې د تصمیم نیونې په کچا د خزو ونډه 10% او په نورو مختلفو ملکي کړیو کې د خزو ونډه 25% ډیره شوه
1500 میندې د موږ په مختلفو ادارو کې کار کوي او دوی ډیری بیا په معارف او روغتیا ریاست کې مصروفه دي همدارنګه په نورو ادارو کې هم کار کوي همدارنګه 4000 زده کوونکي موږ لرو یعنې د خزو د سرسي معارف ته روغتیا ته نسبتا خشوی دا ولی ستونزی هم لرو مثلا د موږ خواندې کې بسیواد دي بیا بیکار نه دي دوی ټول په مالداری او زراعت کې ډیر زیات مصروف دي ولی متاسفانه هغه کار دوی کوي دغه نتیجه یا مز نشي ترلاسه کولای او هغه د خواند جب ته ورزي نو د موږ خواندې تر غوښتي اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه نکړي نو دوی به ستونزې لري او د ستونزو د موږ سترګې نشي پټولای
په امنیتي سکتور کې هم د خزو ونډه ډیره شوې ده دا مهال د افغانستان پوردو پولیس او امنیت کې څه باندې 15400 خزې په کار بوختې دي
اگر خانمای پولیس ما داشته باشیم چون خانم یک خانم در کده میتونه به حوزه یا ولسوالی
که خزینه پولیسانه ولرونو کولای شي د خزو ستونزې حل کړي یو خزه چې ستونزې لري کولای شي په اسانۍ یوې پولیسي خزې ته ووایي
خو د خزو د حقونو فعالانې بیا وایي چې افغانستان کې لا هم د خزو حقونه نقص کیږي او د خزو په برخه کې د حکومتي ادارو او بنسټونو ګډو فعالیتونو د اکثریت خزو ژوند نه دی بدل کړی.
هغه اندازه د خزو په ژوند کې بدلون راغلی دی، دغه یو سوال دی. زه فکر کوم چې په هغه اندازه چې مصرف شوی د خزو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. اوس ډیری کارونه چې د خزو دپاره کیږي زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي. هغه داسې کارونه دي چې هغه سافټ کمپوننت ورته وي انګریزان، یعنی ترینینګونه دي، د دوی د ظرفیت جوړونې دپاره ځینې سیمینارونه نیول کیږي، او بیلګه یې همدغه سمپوزیم چې هماغه ورځې تیره شي یا وخت یې تیر شي ټول څه د کاغذ پر مخ پاتې شي او ټول یو څه داسې نمایشي پروسه وي چې د رسنیو په مخ باندې هغه وړاندې شي. زه فکر کوم چې دا شان بدلون نه راوړي، که دوی همیشه په میکانیزم کار کوي، همیشه په یوه ستراتیژي کار کوي.
د ښځو چارو وزارت وایي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوي دي، او ښځې توانېدلې چې د ظرفیت جوړونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د 2013 کال په امریکا کې د ښځو کال نومول شوی، ځکه چې په امریکا کې په ملي او ایالتي کچې د پام وړ شمېر ښځې په منځمهاله ټاکنو کې بریالۍ شوې دي. پام وکړي دې رپورټ ته.
د امریکا په کانګرس کې به ډېرې نوې څېرې ولیدل شي، او په دې نویو څېرو کې به د ښځو شمېر بېساری وي. یو سلو شپږ ویشت ښځې به د کانګرس د غړو په توګه لوړه وکړي. د دې کار یو لامل ښځو باندې د رای ورکولو فشار ګڼل کیږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له پیله د ښځو په اړه د هغه څرګندونې او د حکومت پالیسۍ زرګونه ښځې اړې کړې دي چې د اعتراض په توګه سړکونو ته ووځي. ځینې نورې ښځې بیا په منځمهاله ټاکنو کې ښځې وهڅولې چې د بدلون لپاره رایه ورکړي.
د 2010 کال د جنورۍ میاشتې د ښځو لاریون د دې انرژۍ پیل و. د ډېرو خلکو لپاره د ټولنیز فعالیت په پیلامه شوه. ډېرې ښځې د ښځو په اړه د ولسمشر د څرګندونې او عمومي نظریې څخه په غوسه شوې او راووتلې.
په جګپړو شخصیتونو باندې په دفترونو کې د ښځو د جنسي ځورونې تورونو هم د ښځو ډېره غوسه راوپاروله. دا مسله په هیواد کې په یو ملي بحث بدل شو چې په پایله کې د میتو یا زهم غورځنګ رامنځته شو. دغه غورځنګ د تلویزیون د مشهورې څیرې بل کازبي په ګډون چې د یوې ښځې د جنسي ځورونې له امله اوس په بند کې دی، په لسګونه شخصیتونه له دندې ګوښه کړل.
It is a victory for all sexual assault survivors.
د امریکا د جمناستیک د ټیم په خوانی ډاکټر لری ناصر هم د اولمپیک د اتلانو په ګډون د څه د پاسه سلو ځوانو نجونو د جنسي ځورونې په تور محاکمه شو.
که څه هم زه یو قربانی یم، خو زه به خپل ژوند د یوې قربانۍ په توګه تیر نه کړم.
د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ انتخاب قاضي براد کابنا هم په جنسي ځورونې تورن و.
ما فکر کاوه چې هغه به پر ما جنسي تیری وکړي. ما د مرستې لپاره چیغه وکړه.
ما دا کار هیڅکله نه دی کړی، زه داسې سړی نه یم.
کابینه بالاخره د امریکا تر ټولو سترې محکمې کې د قاضي په توګه تایید شو، خو په هغه باندې تورونو د ښځو د حقونو په سر نوي بحثونه راوپارول.
د امریکا په تاریخ کې د نابرابرۍ په وړاندې غوسه ښځې دې ته اړې کړې دي چې په کور کې آرام پریږدي او سیاست ته مخه کړي.
خو د واشنگتن سیاست اوس هم د نارینهو په لاس کې دی. ښځې د امریکا د کانګرس 15% برخه او د هیواد د نفوس 50% برخه جوړوي. د دې سره سره چې امریکایي ښځې اوږده لاره په مخ کې لري، د ښځو د حقونو فعالان وړاندوینه کوي چې د ښځو کال به د 2013 میلادي کال نه وراخوا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اټکل کیږي چې په دې اونۍ کې به هم د امریکا د فدرال حکومت د ځینو ادارو کاربندي دوام ولري. په موکړې دی رپورټ ته چې زموږ همکار نسیم ستانی زه تاسو ته در اوروي.
نن لسم ورځ د فدرالي حکومت بند او د خلاصولو لپاره د هیڅ ډول مهمو مذاکراتو نښې نښانی نه ښکاري.
نور پر بحث نشته. خبرې اترې به نتیجې پای ته ورسېدې. موږ دا تمه کوو چې د حکومت بندېدل به تر یو وخت پورې دوام وکړي،
خو د دې ترڅنګ یو څه توقعات هم شته دي چې دراتونکو پنځ شنبې په ورځ به کله چې دیموکراتان د متحدو ایالاتو د ولسی جرګې واک ته ورسیږي نو یو څه مذاکرات به وشي.
مونږ به یوازې په بیړه قانون منظور کړو چې حکومت خلاص شي، بلکې دا به یقیني کړو چې دغه حکومت به مسؤل وي.
تمه ده د دیموکراتانو د لګښت بودیجه د سرحدي امنیت چارې پیاوړې کړي، خو د دیوال د وهلو لپاره بودیجه نه ده اختصاص شوې. مګر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې فشار ته ادامه ورکوي.
مونږ به دې ته اړ شو چې جنوبي سرحد په بشپړه توګه بند کړو. که چیرې ډیموکراتانو مونږ ته بودیجه رانه کړه چې دیوال بشپړ کړو او همدارنګه د کډوالۍ هغه د خنداوړ قوانین بدل نه کړي چې زمونږ د هیواد پر اوږو بار دي،
خو دیموکراتان هم په ټینګه په خپله خبره ولاړ
دي.
دا هماغه ولسمشر دی چې څو ځلې یې د امریکا له ولس سره ژمنه وکړه چې د دیوال وهلو لګښت به مکسیکو ورکوي. اوس غواړي دا 5 میلیارد ډالره د امریکا له مالیې نه واخلي.
په داسې حال کې چې واشنگټن د دیوال پر سر په ناندرویو بوخت دی، په هغو زرګونو کډوالو کې یو بل 8 کلن ماشوم بل شو چې د فدرالي حکومت په توقیف کې شپې ورځې تېروي. فیلیپی ګومز الانزو د سرحدي امنیت د ساتونکو سره په توقیف کې د سینه بغل د ناروغۍ له امله مړ شو.
په تیرو درې میاشتو کې هره میاشت کې تقریبا 6000 کسان له سرحد څخه راوړي. دا تقریبا 10000 کورنۍ کېږي چې په هره میاشت کې 15000 ماشومان دي.
کمشنر مکالی نن وایي په دې توګه زموږ سیستم ته 22000 ماشومان را داخليږي. په داسې حال کې چې دا سیستم یوازې د هغو غټانو لپاره چې له قانون نه سرغړونه کوي جوړ شوی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
استرالیا په خپلې ویلامی کې په چین کې د کاناډا د دوو اتباعو د توقیف کولو د مسلې په باب اندېښنه څرګنده کړې. زموږ همکار رپورټ را لېږلی دی، بختیار شاه درته در اوروي.
اروپایي اتحاد، برطانیې، آلمان او فرانسې په چین کې د دغه دوو کانډایي اتباعو د توقیف کولو له کبله په چین سخت اعتراضونه کړي دي. د دغو ملکونو مقاماتو په دې باب هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي دا ښکاري چې د دغو دوو کسانو په توقیف کې به سیاسي انګیزه دخیله وي. چین د کاناډا په دوو اتباعو مایکل سپارو او مایکل کورینګ باندې د الزام لګولی دی چې ګوندې هغوی د چین امنیت ته خطر پیښ کړی و. سره له دې چې د چین په دغه عمل نړیوالې ټولنې سخت اعتراضونه کړي دي، مګر د کاناډا یو مهم غربي متحد استرالیا تر اوسه پورې کوم شدید عکس العمل نه دی څرګند کړی. مګر هلته په استرالیا کې 150 تنو پوهانو او پخوانیو ډیپلوماټانو یوه درخواستي لاسلیک کړې او په هغې کې د استرالیا نه غوښتي دي چې د دغو دوو کسانو د خوشي کولو دپاره اواز اوچت کاندي. د استرالیا په ملي پوهنتون کې د ملي امنیت د کالج مشر روی میت کاف وایي چې استرالیا باید د کاناډا سره په دې مسلې کې اوږه په اوږه ودرېږي. هغه وایي که چیرې ډیموکراتیک ملکونه د چین د دغه شان تیری کوونکي دریځ په مقابل کې په نړیواله سطح یو لاس نشي، نو هغوی به هم یو په یو د چین دخوا په دغه شان حالاتو کې د عین قسم جزا سره مخامخ شي. یا کله چې زمونږ غټي د چین د غټو سره په ټکر کې شي، نو چین به د زورولو نه کار اخلي. د دا خبرو په جواب کې د استرالیا د باندنیو چارو وزیر په ویلند اعلامیه کې سمدستي د دغو دوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې، مګر په دغه مسلې کې د کاناډا ملاتړ نه دی څرګند کړی. هغه وایي
The Australian government is concerned about the recent detention of two
استرالیا په چین کې د کاناډا د دوه اتباعو د توقیف کولو په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې. که چیرې دغه شان قضیه په کاناډا کې د چین د یوې تابعې په قانوني اجراءاتو پورې ارتباط ولري، نو باید د ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. چین او استرالیا په خپلو کې ډېر زیات تجارتي روابط لري، مګر د دغو دواړو ملکونو ترمنځ په دې وختونو کې روابط د استرالیا په داخلي پالیسیو کې د چین د مداخلې د الزامونو له کبله چندانی ښه نه دي. د دې میاشتې په سر کې استرالیا ویلي وو چې د استرالیا ځینې کمپنۍ د چین د کمپیوټري حملو لاندې راغلي دي او د هغې نه چین د جاسوسۍ لپاره کار اخلي. استرالیا وایي چې انټرنیټي جرمونه بعد د نړۍ اقتصادي ودې، د ملکونو ملي امنیت او نړیوال ثبات ته سخت خطر پیدا کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. په خوست کې د شمالي وزیرستان لسکونو کډوالو میرمنو او سړو ته د مختلفو حرفونو زده کړې ورکول شوې دي. ابراهیم رحیمی رپورټ لګلې.
د خوست اوسیدونکو اسماری د کورس یو غډون والو وا د په دغه شپږ میاشتنی حرفوي پروګرام کې ګلدوزی زده کړې. هغه وایي مخکې له دې چې د کورس تراشې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و، اسما زیاته کړه چې له دې وروسته به د ګلدوزي په کولو سره د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړی شي.
موږ دلته روغلالو چې لږ یو څه زده کړو، موږ کور کې ډېر مشکلات لرل، هغې وجه موږ روغلالو چې دلته یو کور وکړو یو څه زده کړو، نمنګ سره ډیر کومک وشول دلته موږ شکر الحمدلله اوس هر څه زده کړل ګلدزی په ټیم کې وو ګلدزی مو زده کړله اوس موږ کړای شو چې په کور کې د سامان نه موږ په کور کې استفاده وکړو خپل په امیس خپل کورنۍ سره عین کومک شو همکاري شو څنګه کې
وزیرستاني کډوال حیات ولی چې د نارینه او کالی ګنډل زده کړی وایي مخکې له دې چې د حرفوي زده کړو د پروګرام ته راشي د بیروزګارۍ له کبله د نفقې په برابرولو کې له مشکلاتو سره مخ وو
لکه په بهر په بازار کې چوک سه کول یو نیم کول دوا کولا دس ټیم کلا شاګر یا پرتیک زده کو یا غلی کټای زده کو په مېرت کې الحمدلله جمعه کټ کوای شي ګنڈای شي زنه ته دا بچار دي چې ورشي یا دې دا و کو دانه بل کور و کو یو کور کا سب دلګیا کو کلی کې دلګیا شو منځکه دا یو پټی دا و کو انوی بازار کې دا کاروبار لاګیا کو
د ډاکار ماسې سه لوري د حرفوي زده کړو د پروګرام کې د یو ان ای سی آر په مالی لګښت شپیته خزی او نارینه چې زیاتره د شمالي وزیرستان کډوال دي په څلورو برخو کې وروزل شول د ډاکار موسسې ولایتي مسؤل محمد سعید وایي دا یو سلو شل کسان چې د موټر سایکل ترمیم نل دوانی خیاطي او ګلدوزی په برخو کې په تیرو شپږو میاشتو کې وروزل شول د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري
هر شاګرد ته د کاروبار د پیل کولو په مخه باندې د دوی د ابزارو یو بسته او همدغه شان ته د دوی د کاروبار د پیلېدو په خاطر باندې د 9000 نه زیات افغانیو په ارزښت باندې دوی ته جنس او سامان هغه مربوطه حرفي ورته ورکول کیږي
په داسې حال کې چې د افغان خزو اقتصادي پیاوړتیا ته توجه مخ پر ډیری دوده مدنی فعالانه دی باوري وای چې دا نه یوازې د میرمنو د ستونزو په حال کې مرسته کوي بلکې د هیواد په اقتصاد کې هم مهم رول لري
ډیر مسر دي ځکه په خوست کې خويندې پر اساس بنیادی کار نه شوي کدا رقم پروګرامونه نورم په مخ لا شي ډیره ګټور دي ځکه چې موږ ډیره خويندې په مسلکي شي ډیر سبزدا کې ټوله خونه شي کړی تعلیم وکي خدای یو مسلک سزدا کې دین هم دوی کړی شي او خپل اقتصادي ستونزې په حل کړي
اوس مهال د خوست په ګولان کیمپ او شاوخوا نورو سیمو کې شاوخوا 9000 وزیري کډوالې کورنۍ اوسیږي پاکستانی چارواکو ویلي پلان لري چې ټولې کډوالې کورنۍ بیرته خپل وطن ته ستنې شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
په 2013 کال کې د افغانستان ډېری ورزشي لاستی راوړنی لرلې خوده فوټبال فدراسیون د ریس لخوا د جنکو د جنسي زورولو اداګانې د افغان لوبغاړو په خاص ډول د خزینه لوبغاړو لپاره یو بد او ټکان ورکوونکي خبرو په مکرې د حکمت سروش رپورت ده
2013 کال د افغانستان د سپورت لپاره د بریاو او جنجالونو ډک کالو د دې کال په ورستي میاشت کې د افغانستان د فوټبال یو شمیر شزنه لوبغاړو د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کرام په ګډون پر یو شمیر نورو مسولینو د جنسي زورونې دا وکړه چې لامل یې د دې فدراسیون د مشر او څلورو نورو مسولینو دندې وځنډول سوې او لوی څارنوالي چې دغه قضیه سیړي تورن کسان ممنوع الخروج اعلان کړل په دغه میاشت کې د سپورت د مینوالو لپاره د فوټبال فدراسیون د چارواکو کو پاړه خبرونه زورونکې ول خو افغانستان ته د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام راتګ د خوشی خبرو افغانستان د دې کال په مارچ کې په زیمبابوي کې آیرلند ته په ماتي ورکولو سره د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه د کرکټ نړیوال جام د کابل ترڅنګ په بامیان هرات او کندهار کې ننداره ته وړاندې سو او مینوالو یې تود هرکلی وکړ
مش پډی رو سخت شرایط نړیوال جام ته لار پیدا کړه په 2013 کال کې همدا سیاسي جام کې د افغانستان د ملي لوبډل لپاره یو ډیر پر افتخار کالو واقعا هم په سیاسي لوب کې مش هغه لوبډل ته ماته ورکړ چې هغه سرنلکا هیوا چې نړیوال جام یې ګټلی وو همدا سیم بنگلاديش ته ماته ورکړه د پاکستان او هندستان سره هغه سی لوبي وکړل چې واقعا هم د افغانستان ملي لوبډل باندې وس ټول هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي توپ چلری هغه وادونه په افغانستان باندې حساب کوي
د 2013 کال په اکتوبر کې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوړه لیگ سیالي د بلخاتلان وګټلې بلخوا په همدې میاشت کې د فوټبال غوړه لیگ سیالي چې په کابل کې جوړې سیوی توفانی هری رود وګټلې د دې ترڅنګ افغان لوبغاړو په اولمپیک لوب کې هم لاسته راوړنې لرلې دغه کال د افغان لوبغاړو لپاره د بریاو ترڅنګ لامنیتی په لور د غاښونو کال هم وو په مې میاشت کې په جلال آباد کې په رمضان کپ سیالي چاودنی اته کسان وژل او پلسکونه زخمیان کړل بلخوا په سپتمبر کې د میوان په نوم پر یو سپورتي کلب ځانمرګې برید شپږ ویشت کسان وژل او نږدې سل نور یې زخمیان کړل
درنوردن کو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به واوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شي نو کولای شئ چې زموږ په پاڼه باندې واوري اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه به